افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. په خبری راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
سفیر وایی د ښځو له رښتینې او بامفهومه شراکت پرته په افغانستان کې څه نه کېدلای. د پکتیکا په مرکز ښارونه کې نن هم د خلکو لاریونونو ادامه درلوده. او د اوکراین حکومت وایي چې د دغه هیواد یو جوړګوتبان مکي چارواکی د قتل په دسیسه کې د لاسو لوبو په تور نیول شوی دی. پوره خبرونه واورئ. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو لرشتنی او بامفهومه شرکت پرته برای امکان نه لري. رحمانی نن له واشنگتن د ازادي راډیو خبريال ته دا خبرې کړې دي. هغه ویلي چې امریکایي لوري سره په څرګندونو کې د ښځو د حقوقو پر اهمیت په وار وار ټینګار کړی او هغوی پوهیږي چې د ښځو له شرکت پرته په افغانستان کې سولې نشي ټینګېدلای.
بدون شک نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در
جریان مذاکرات. او دا چې امریکایی لوری سره په خبرو کې هم مکرر یاده کړی ده. موږ ویلی چې یوازې د ښځو حقونه نه، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت خبره چې له طالبانو سره په موافقه کې نه ده شوې، زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې اولدی هیواد بهر د ښځو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان اندېښنه څرګندوي او وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د ښځو پر حقوقو معامله ونشي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې نن هم د خلکو اعتراضونو ادامه درلوده. د پکتیکا یو قومي مشر قطب الدین د ازادي راډیو خبريال ته وویل
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چاسې وژلي دي، د هغو عاملین هم په قومندانۍ کې ایسار دي. او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو، د یونما مخې ته، د پارلمان مخې ته، د صدارت مخې ته، هلته به موږ خپلې مظاهرې جاري ساتو.
خود پکتیکا د امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولایت امنیت سم دی او په شرنه کې د دوکاندارانو د قتل په تور نیول شوي وګړي به سزا وویني. د اورزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي چې په ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ عسکر وژل سوي او درې زخمیان سوي دي. عبادي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګاش په د ترینکوټ ښار د کوټوالو او چینو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسته حمله کړې وه. د اورزګان د والي ویان وویل وسلوالو طالبانو ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د اوکراین د حکومت یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر د قتل په دسیسه کې له روسیې سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. د اوکراین د کورنیو چارو مرستیال وزیر پرون په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې د امنیت د ادارې یو چارواکی جنرال والر شیطانوف په دې تور چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچنی رضاکرانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلوده چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګېدلي وو. د یادونې وړ ده چې د شیطانوف د نیولو خبر پرون خپور شوی، خو هغه په اصل کې د اپریل په 14مه د خیانت او تروریزم په تور نیول شوی دی. د قزاقستان یو محکمې نن حکم وکړ چې په دې اړه باید څېړنې دوام وکړي چې پولیس ولې ونتوانېدل چې تېر کال د ازادي اروپا او ازادي راډیو د قزاقي برخې پر خبریالانو د حملې مخنیوی وکړي. د الماتا ښار د څېړنو محکمې د ازادي اروپا او ازادي راډیو د وکیل ایمن عمران و عرض تایید کړ. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جمی فلای نن د الماتی د محکمې د پریکړې هرکلی کړی دی. فلای ویلی دی چې دوی غواړي چې د هغو حملو په اړه چې تیر کال د دوی د خبریالانو پر ضد وشوي او کار ته یې خنډ پېښ سو خپلواکي څېړنې وسي. او اتلس کلنه ایرانی نجلۍ چې په انسټاګرام کې ډیر شهرت موندلی او وروسته زندانی شوې وه، په زندان کې په کورونا ویروس اخته شوې ده. هغه فاطمه خویشوندی نومیږي، خو په انسټاګرام کې په سحر تبار مشهوره وه. د هغې وکیل پیام درفشان ویلي چې فاطمه خویشوند د مصنوعي تنفس د ماشینونو په مرسته ژوندۍ ده. دا ځوان نجلۍ تیر کال د فساد خپرولو، غیر قانوني پیسو په اخیستلو او اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اکتوبر په میاشت کې په ایران کې پولیسو ونیوله. د هغه وکیل په نیویارک کې د بشري حقوقو ادارو ته یو بیان استولی او ویلي دي چې له چارواکو یې مکررن د هغه د ازادي غوښتنه کړي خو ایراني چارواکو حتی د هغه د بند مودې د تمدید خبره کړې ده.
تاسو ازادي رادیو ته ورغیست. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
په هرات کې په لسګونو فابریکې د کورونا وایرس له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو سل ورځې پوره سوې خو لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې نه دي بشپړې سوې. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په افغانستان کې د کورونا وایرس د شپږ پیټو نورو پیښو په سپیدو سره په دې وایرس تخته کسانو شمیر 906 ته ورسېد. د کورونا چارو وزارت له خلکو غواړي چې له ګرځېدو ډډه وکړي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه تر دې مهاله 906 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په تېرې یوې شپې ورځ کې 6 کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا د تیرو ورځو په پرتله لوړې شمېرې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ټول هیواد کې تیرو 24 ساعتونو کې 45 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ څخه بېرته روغ شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار وویل تیرو 24 ساعتونو کې د یاد وزارت لابراتوارونو کې د کورونا وایرس 415 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې 6 مثبتې دي.
چې د هغې له جملې څخه 6 مثبتې پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې 6 مثبتې پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې 6، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار 1 پیښه او په کونړ کې هم همداراز 1 پیښه ثبت شوه. چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
تر اوسه ټول افغانستان کې 99 تنه د کووېډ 19 له ناروغۍ روغ شوي او 10 نور مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ښارونو کې د کابل سره ګرزبندیز لا ډېر شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کابل ښاریان باید له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، کنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي
د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پلازمېنې له اوسېدونکو غواړي چې له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي. ګنه د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. یوازې د هغو کسانو لپاره چې خوراکي، روغتیایي او امنیتي خدمتونه کوي استثنا دي، او هغه هټۍ چې خلکو باندې خوراکي توکي خرڅوي دا هم استثنا دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د ښارونو قرنطین کول د کرونا وایرس د لا خپرېدو د لا مخنیوي په خاطر ګټور دي، او دا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي.
په اروپایي هیوادونو کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې د کورونا وایرس له کبله ګرزبندیز یې ورځنۍ چارې چکنې کړې دي. اسدالله لودین راپور لري.
ایتالیا، فرانسه او جرمنی د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د کورونا پیښې پکې زیاتې دي، او دغلته تر ډیره افغان پناه غوښتونکي هم ډیره دي. د دغو پناه غوښتونکو استازي او فعالان وایي ګرزبندیز د نورو اروپایانو په څیر ژوند تریخ کړی، خو زیاتوي ښه دا ده چې د مور میرې چلند ورسره نه کیږي. خالد جهانیار د ایټالیا په بولونیا پوهنتون کې د ماسټرۍ زده کړې کوي. نوموړی وایي دغلته قرنطین دومره جدي دی چې هر څوک د بهر وتلو لپاره باید د پولیسو یو فورمه ډکه کړي.
کورونا مرض موږ شخصي ژوند مکمل تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ما درته ویل زه پوهنتون کې مې درس ویلې، ماسټرۍ ته مې ادامه ورکوله. موږ درسونه مکمل بند سوله، ښارونه بند سوله، د باندې تګ اجازه نه لرو. چیرې موږ وزو موږ باید د پولیسو نه اجازه واخلو. له دې سره ایټالیا هیواد ډېر نوي روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي، او د ښارونو په هر ګوټ هر ځای کې دوی امبولانسونه او روغتیایي کارکوونکي په 24 ډول باندې حاضر وي. هغه کسان چې د دې مرض علائم ولري تر څو دوی وکولی شي زر تر زره شفخانو ته انتقال کړي، د هغوی ټسټونه وکړي.
نوموړی وایي په دې پرمختللو هیوادونو کې حل لاره همدا ښودل شوې چې ټولنیز واټنونه باید وساتل شي او قرنطین عملي شي. دای له افغانانو هم غواړي چې ګرزبندیز جدي وګڼي او په اسانه له کورونو راو نه وزي. رحیم الله ورین د افغان کډوالو بل فعال دی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند کوي او درس هم وایي. دای وایي هلته یو شمیر افغان پناه غوښتونکي د ګرزبندیز له امره سرغړونه کوي او په خبره یې دا تر ډیره هغه کسان دي چې تور کاروبار کوي او دولت یې ملاتړ نه کوي.
د دې نږدې و میاشت کې چې زه هم په خپل کور کې یم او زموږ درسونه آنلاین دي، یوازې د خوراکي توکو د اخیستو لپاره بهر ته وزمه. په عمومي توګه دلته په فرانسه کې افغانانو د خپل وطن په څیر قرنطین جدي نه دی ګڼلی، میلی کوي، له کور بهر پرته له ضرورت وځي، درې یا تر دې زیات په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. غټه ستونزه دلته د افغانانو دا ده چې اکثره تور کارونه کول او د دې د قرنطین له امغې اولې ورځې دوی هیڅ نه ترلاسه کوي.
په اروپا کې تور کاروبار هغو ته ویل کیږي چې پناه غوښتونکي له دولته پټ کوي او په بدل کې یې کوربه دولتونو ته مالیه نه ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانی نه کمیشنران د ولسمشر د ځنګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي سیوي. دیوا نادر راپور لري.
افغانستان کې د لزر بندیانو د خوش کېدو د بهیر د پیل تر څنګ د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی کمشنران هم د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشی شوي دي. د ولسمشر غنی د ځانګړي فرمان پر بنسټ د پنځشنبه په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پخوانی کمشنران عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیره اکمل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکنی کمشنران ګلاجان، عبدالبدی سیاد، مازالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن خوشی شوي دي. د شکایتونو کمیسیون د دروي کمشنرانو عبدالبصیر فایز، حمیره اکمل او عبدالعزیز آریایی، مدافع وکیل عبدالرازق حیدری ازادي رادیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د ټاکنو کمیسیونونو د رهبرۍ پخوانی غړي تیر ورځ خوشی شوي دي. د ښاغلي حیدری په وینا دا کسان د کفالت بالمال یا 2.5 لک افغانۍ تضمین په بدل کې خوشی شوي، خو په خبره د کرونا وایروس د ګواښ ختمېدو وروسته به خپل پاتې بند زندان کې تیروي.
اساس باندې خوشی نشول، یعنی فرمان کې دوی مطلق عفو شوي وو، ځکه د فرمان نه مخکې دوی دوستیانې هایي شوي وه او خطایي شوي وه، چې د هغې په اساس دوی باید عفو شوي وای. ولې متاسفانه بیا هم دوی سره سیاسي چلند وشو او دوی په کفالت بالمال باندې شول. د هر یو نه د دوی 2.5 لک افغانۍ د کفالت بالمال یا د تضمین په شکل باندې واخیستل شوې او د هغې په بدل کې بیا دوی خوش شول، تر هغه وخته پورې چې د خطر د کرونا
ویروس ولسی جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د 1999 کال د تلی په 28مه او 28مه نیټه وشوې، پایلې یې شاوخوا څلور میاشتې وځنډېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. دا تورن کمیشنران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلو وروسته په لومړۍ محکمه کې 15 کلونو او په دوهمه محکمه کې په 2 کالو شپږ میاشتو بند محکوم شول. د ټاکنیزو کمیسیونونو پخواني 9 کسانو د بند موده اوس شاوخوا 22 میاشتې نور هم پاتې ده چې باید بند کې یې تېره کړي. د دې کمیشنرانو د خوشی کېدو په تړاو په افغانستان کې د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دا واک لري چې د مجرمینو د دوسیو د وروستي کېدو وروسته د دوی د خوشی کولو فرمان ورکړي، خو په خبره یې که دې کمیشنرانو باندې جرم ثابت شوی وي نو باید ولسمشر دا کسان نه وای خوشی کړي.
ولسمشر هغه قضایاو کې چې هغه دوسیې قطعي شوي وي یا نهایي شوي وي هغې کولی شي چې زندان د تخفیف پاړوان باندې هغې ته بخښنه وکړي. د بلې خوا نه که موږ ګورو چې دا یو واقعا دغه خلک هغه کړنې چې هغه د قوانینو سره په ټکر کې وي، د ټاکنو مسله یو ملي مسله وه او دوی په دغه خیانت باندې تورن شوي وي، نو نه باید ولسمشر دا کار کړی وای.
افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو سره څه کم یوه میاشت وړاندې د ولسمشر لخوا په زندانونو کې د بندیانو د کمولو فرمان هم ورکړل شو. د دې فرمان پر بنسټ تر دې دمه 3513 کسان ټول افغانستان کې خوشي شوي دي، خو د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د خوشي کېدو په هکله د دوی مدافع وکیل وایي دوی د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي.
هندستان ټایمز رسپنې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې له مشر سره یو ځای دی ونیول سوي کشمیري تروریست ورانکاریو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. تفصیل له احمد تکلنه.
د هندستان ټایمز د مطلب سرلیک دی کشمیری تروریست چې 25 کاله مخکې خپل کور پرېښی و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې له مشر سره یو ځای ونیول شو. رسپنه لیکي د کشمیر د پسرلنی مرکز سرینګر د نوکدل سیمې اوسیدونکی اعجاز احمد اهنګر د هند په جامو او کشمیر ایالت کې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې تر تعقیب لاندې و. هغه یو ځل په 9 میلادي لسیزه کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوی و، خو وروسته بیا خوشې شو. د راپور له مخې نوموړی چې په ابو عثمان کشمیری هم مشهور و، له زندانه تر خلاصېدو وروسته بنګلادیش او له هغه ځایه په الوتکه کې پاکستان ته ولاړ او نږدې 25 کاله وروسته د روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا ونیول شو. خو هغه مهال هیڅوک نه پوهېدل چې اعجاز څوک دی، ځکه ملي امنیت تر ډیره د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقی ته چې د ملي امنیت ځواکونو د همدې عملیاتو په ترڅ کې نیولی و پام اړولی و. د افغان حکومت یوې استخباراتي سرچینې هم تایید کړه چې اهنګر د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې دی. سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه څخه تحقیقات روان دي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې اهنګر د تحقیقاتو په پیل کې ځان د اسلام آباد اوسیدونکی علي محمد معرفي کړی و. رسپانه زیاتوي دا چې د نوموړي اصلي هویت څنګه افشا شو معلومه نه ده، خو د تروریزم ضد فعالانو په نوې ډیلي او کابل کې هندوستان ټایمز ته ویلي دوی ته ډیر وروسته روښانه شوه چې په عملیاتو کې د نیول شویو تروریستانو په ډله کې 55 کلن اهنګر چې د داعش ډلې د استخدام د چارو مسؤول و هم شامل دی. اعجاز اهنګر د کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې وسله یې اخیستې. ورسپانه د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې د هغه خسر عبدالله غزالي چې په عبدالغني ډار مشهور و د لشکر طیبه ډلې له قمندانانو څخه و او په 9 میلادي لسیزه کې د تحریک المجاهدین ډلې په جوړولو کې رول درلود. د دې ډلې اجیر وسلوال اکثر له پاکستان او پاکستانی کشمیر څخه استخدامیږي. اعجاز اهنګر ډیر وروسته د غزالي له لور رخشانی سره واده وکړ. غزالي چې 70 کلن و په فبروري میاشت کې د سرینګر سوداګریز مرکز ته نږدې د اهل الحدیث په جومات کې مړ وموندل شو. ویل کېږي چې نوموړی ښایي د اهل حدیث د مذهبي نهضت په مشرتابه کې دننه د مخالفتونو په ترڅ کې وژل شوی وي. د هند استخبارات ادعا کوي چې پاکستان ته له رسېدو سره سم اهنګر ته د ISI لخوا په اسلام آباد کې د استوګنې ځای ورکړل شو او هغه په 2008 کال کې د عائشې په نوم د پاکستانی کشمیر له یوې اوسیدونکې ښځې سره دوهم واده وکړ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
افغانستان کې د مازیګر 6:09 کېدونکې دي. د پکتیکا د مرکز شرنې پر عمومي چوک د امنیتي پیښو د ډېرو دو خلاف ولسی لاریون نن دویم ورځې ته وغځېد. د لاریون برخوال وایي چې په دې ولایت کې د خلکو امنیت نه دی خوندي او کسان هم نه دي نیول سوي چې د دوو دوکاندارانو په وژنه کې لاس لري. نجیب الله الوخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د دویمې ورځې لپاره هم ولسی لاریونوال راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې ولایت کې نیول شوي په جنایي پیښو کې لاس لرونکي کسان په عام محضر کې مجازات کړي. دوی ویل د ښار د دوه دوکاندارانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان نیول شوي، خو د مجازاتو په اړه اقدام نه دی شوی. د جمعې په ورځ قومي مخور قطب الدین آزادۍ راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې 2 تنه دوکانداران هغه چاسې وژلي دي، د یو عاملینم په قومندانۍ کې ایسار دي او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو، د یونما مخې ته، د پارلمان مخې ته، د صدارت مخې ته، هلته به موږ خپلې مظاهرې جاري ساتو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خورېدو دی، سلګونه پکتیکاوال لارینوال پرته له دې چې د وایرس څخه د ځان ساتنې محافظتي توکي ولري، د یو بل په خوا کې ولاړ دي. قومي مشر انور پتنګ وایي:
موږ په خپله باندې نور له ژوند د پتنګ ژوند نه غواړو، او که موږ د هر څه مشکلات جوړ شي، دا مسؤلیت په دې حکومت په غاړه، دا مسؤلیت په دې قومندان په غاړه، دا مسؤلیت په دې چارواکو په غاړه، موږ د دې چې ویره نه لرو.
قومي مشر حاجي نیاز ویل: د امنیه قومندانۍ رهبری د دې ولایت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي.
نور د دا فکتیکا لابراتوار نه ده، دلته به اهل کسان راځي، نهاله نه غواړو. وقیت هم قومندان صاحب دغه د فکتیکا حالات نشي کنټرولولی. یو چې د امیر فکتیکا کې دغه هولین وار ده چې د فکتیکا ولس د یو چا غوښتنه کوي چې هغه خدمت کړی ده.
د لاریون دوه نور ګډونوال عبدالرحمن او اسمت الله وایي:
ټول لاریون کوونکي او ټول پکتیکاوال غواړي چې قومندان د امنیت د مټا خان محکمې ته وسپاري او په ځای دې وړ او مناسب کس وګمارل شي.
موږ په کلکه دا شهار مم ده او دا نارې وهو، هغه ته راوتلي تر څو به مو د خیمې ولاړې وي، تر څو چې عبدالودود اندړ څارنوالي ته معرفي شوی.
بلدوری تا د پکتیکا امنیتی مسؤلین د لاریونوالو د غوښتنې سمینه ګڼي او وایي ځینې مشخصې کړۍ او افراد د خپلو شخصي ګټو په خاطر خلک تحریکوي تر څو د امنیه قومندانۍ فعالیتونه وننګوي. د امنیه قومندانۍ وان شاه محمد آریانوول:
په دغه مظاهرو سره دی غواړي چې خپل نامشروع هدفونو ته غوښتنو ته ورسیږي. کوم پیښه چې رامنځته شوې لکه د قصابانو چې دی ادعا کوي کسان نیول شوی دي، خپل کسان د موږ سره په زندان کې دي، دغه نورې ورته پیښه چې رامنځته شوې دي، د هغه هم عاملین نیول شوی دي، بعضی را په لاره دي، ولې په ټوله کې کومه خاص جدي ستونزه نشته.
پکتیکا که څه هم د مساحت له پلوه په سویل ختیځ کې له لویو ولایتونو څخه ده، خو خلک یې لا هم د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د کورونا وایرس له کبله د هرات په صنعتي ښارګوټي کې 300 فابریکې د بندیدو له ګواښ سره مخامخ دي او دا بیرسته چې په زرګونو کارګر به وزګار سي. هرات د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې تر اوسه په کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې دي او له همدې کبله په دې ولایت کې بندیزونه هم سخت لګېدلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو سره د جنوب غرب حوزې صادرات او یا پسلو کې کم شوي دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر صنعتکاران وایي د بازار د نشټوالي او د خامو موادو د کمبود له امله د دوی د فابریکو ورونه تړل شوي دي. زلمی سیدی چې په هرات کې د صنعتکارانو له ډلې څخه دی خبرداری ورکوي چې د کووید 19 ناروغۍ مخه که ژر ونیول شي او د کورونا ویروس دوامدار شي، په هرات کې به د صنعتي فعالیتونو لمن ټوله شي. اکثر فابریکې بندې دي، یو شمېر چې کار کوي هغه هم نیمې تړلې دي. هرات ته د خامو موادو پر رارسېدو ورځې ورځې تیرې شي. که دا سلسله همداسې دوام وکړي شاید اکثر فابریکې یو مخ له ماتې سره مخامخ شي. هرات ته د فابریکو ډیر خام مواد له ایران واردېږي. د هرات د صنایع او کانونو د خونې رئیس حمیدالله خادم د خام موادو د نه موجودیت په صورت کې هغو فابریکو ته چې لومړی به تړل کېږي اشاره وکړه.
شما زیادتر کارخانه هایی که در قدم اول مسدود خواهد شد کارخانه های شاید باشه که
اکثر اغا فابریکی چه پلومدی گام که ترل کیشه اغا فابریکی بوی چه در وینزل و در موادو روختیایی موادو او درملو تولید کبی، زکه چه پا بازار که در موادو مصرف زیاد شویده. د اوس لپاره د هرات د زراعتي، مالداری او صنعتي شیانو صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې درېدلې دي. د مځکې له لارې هم صادرات تر بل هر وخت سخت شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د شمیرو له مخې په 1998 کال کې د 20 میلیونه ډالرو په ارزښت مالونه له هراته بهرنیو هیوادو ته صادر شوي دي. د دغې خونې رئیس یونس قاضي زاده د کرونا ویروس خپرېدو له امله د صادراتو کمیدو ته اندېښمن دی.
خاطر بحث کرونا طبق بررسی که ما داریم 70% از
د کرونا ویروس له خاطر از موږ د ارزونې له مخې د جنوب غرب حوزې صادرات اویا په سلو کې کم شوي دي، او پرته له شکه که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي له دې درکه به ډېر اغېزمن شو. د افغانستان تر بل هر ولایت په هرات کې ډېر کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د همدې لپاره قرنټین ته په دې ولایت کې توجه زیاته ده او د هرات ښار اوس بند دی. د هرات والي سید وحید قتالي وایي د ولسمشری د ریاست دفتر د هرات پر صنایعو د کرونا ویروس لامل رامنسته شوی اغیزی چیری؟
جمعی از صنعتگران، تاجران و اصناف طرح خود با جلما رئیس جمهور شریک بسازند.
یو شمیر صنعتکاران، سوداګر او د بیلابیلو برخو استازی دي خپل طرح له شغلی ولسمشر سره شریک کړي، تر څو مشت دوی د وضعیت د خوندیتوب او د ماتې د مخنیوي لپاره یا هم په دې پړاو کې د دوی د کارونو د پراختیا لپاره څه اقدامات وکړو. د هرات د صنعتي پارک په ښارګوټي کې تر 300 ډیری فابریکې شته چې د کرونا ویروس د بحران له شورېدو سره د دې ویره شته چې په دې ښارګوټي کې 15,000 کارګر بیکار شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو دا د سل ورځې ووتې، خو لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې نه دي بشپړې شوي. په پیښه کې د ایران تر څنګ د 500 هیوادونو تر 150 زیات اتباع ووژل سول. د همدې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو څخه جوړه د همغږۍ یوه ډله ټینګار کوي چې دا پیښه باید په بېطرفه توګه وڅېړل سي. اسدالله لودین په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د 15 هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې اتباع په ایران کې د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ووژل شول، د دې پیښې د بشپړې او بې پرې پلټنې غوښتنه کوي. دغه پیښه نږدې 3.5 میاشتې وړاندې د جنورۍ په 8 نیټه وشوه چې د ایران، اوکراین، افغانستان، کاناډا، سویډن، جرمني او بریتانیا 136 کسان پکې ووژل شول. دا الوتکه څو شېبې وروسته له هغه وغورځول شوه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره الوتنه وکړه. که څه هم په لومړیو کې ایران ونه منله چې الوتکه دوی غورځولې، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران په توغندي په تیروتنې سره ویشتل شوې ده. اوس د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو جوړه د همغږۍ یوه ډله وایي هڅه یې دا ده چې پیښه په بې پرې ډول وڅېړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی په یوه خبر پاڼه کې چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپره شوې ویلي، له دې کاره یې هدف دا دی چې د قربانیانو له کورنیو سره عدالت وشي او غم یې یو څه سوړ شي. ایران هم له دې وړاندې په دې اړه د څېړنو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې د الوتکې د تور بکس په اړه به خپله ایرانیان څېړنه وکړي. کاناډا او اوکراین بیا له ایران غوښتي چې د الوتکې تور بکس دوی ته وسپاري چې څېړنو کې ورسره مرسته وکړي. د الوتکې په تور بکس کې د پیلوټ د کابین غږونه ثبتېږي او د ثبت نورې وسیلې هم ورسره وصل وي. د دې بکس پلټل د الوتکو د راغورځېدو په پیښه کې له څېړونکو سره مرسته کوي او تخنیکي کارپوهان وایي د ګوتو په شمار هیوادونه د دغه بکس د څېړنې وړتیا لري.
د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي د کورونا وایرس له لاسه په خپلو کورونو کې ایسار دي. اکثره دا خلک کارونه آنلاین مخته وړي. د فرانسې خبري اژانس د سوریې په پلازمینه دمشق کې د سرسا نڅا په یوه آنلاین کورس راپور جوړ کړی. جزئیات یې له سفیولا ستانکزین اوري.
د پلازمینې دمشق یوه څنډه کې 15 کلنه آلین سروجی خپلو شاګردانو ته نڅا ورزده کوي. آلین د سلسا روزونکې ده. سلسا د لاتینی امریکا مشهوره نڅا ده چې په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. سلسا په کلبونو، محافلو، رستورانتونو، سرلوڅو ځایونو او فستیوالونو کې د ښځو او نارینهو لخوا جوړی ترسره کیږي. سلسا د موزونو، چټکو او تندو حرکاتو خاصه نڅا ده. د لاسونو، پښو او ملا چټکتا اول او د توازن ساتل په اسانۍ نه زده کیږي. خلک د دې نڅا د زده کولو لپاره کورسونه نیسي او زیار باسي. له دې چې د نړۍ څخه باندې نیمای خلک د کرونا ویروس په خاطر په کورونو کې ایسار دي، د نڅا مینوال هم اړ دي چې آنلاین کورسونه تعقیب کړي. آلن خپلو شاګردانو ته نڅاوي ریکارډوي او بیا یې ورلیږي څو د سلسا سټیپونه هېر نه کړي.
من علمون شغلات كل واحد يرقص لحاله يعمل ستيبس لحاله.
شاگردانو ته خيو چې څنګه نسا وکړي، څنګه زيني ګامونه واخلي او له موسیقي سره رابطه ونيسي. لدی لارې هر یو پرمختګ کوي، نڅاز دکوي او خپل فيديو دکوي.
شو يعني کپل دانس؟ نس يعني شلون بيرقصوا مع شخص ثاني. طبعا
آلن بیا وایي ښایي شاګردانې کله چې وضع ښه شي او بیرته د نڅا صنف ته ورشي، د جوړې نڅا په برخه کې ځینې ستونزې هم وګوري. د دې په خبره شاګردانې اکثر یوازې وي او مجبور دي د نڅاس ټپونه چې تر ډیره جوړو ته دي یوازې تر سره کړي. فلمی ستوري، سندرغاړي، ورزشکاران، د یوګا روزونکي، د نڅا روزونکي او هنرمندان د کرونا ویروس له امله په کورونو کې پاتې دي او په ټولیزو رسنیو باندې خپلې ویډیوګانې خپروي. دغو ویډیوګانو په دې ورځو کې تر پخوا هغو ډیر کش پیدا کړی او ګڼ مینهوال یې ورجلب کړي دي. آلن هم وایي د نڅا د روزنې آنلاین او ریکارډ شوي ویډیوګانې د ګڼو خلکو لخوا لیدل کیږي او خلک یې تشویقوي.
ومردل چې که څه هم د نړۍ نیمایي وګړي په کورونو کې د کورونا وایرس له کبله بند پاتې دي، خو په ځینو هیوادونو کې د ټولنیزو فعالیت